نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله مونغا تعوز أو بسملا غورو بسملا يا تسمية ورتهم ويليشي أو دا تعوز ما ندا اعوذ بالله چې مونږ وایو. نو دا دواړه کلمې مونږ ولې وایو؟ ځکه چې هر کلم د قرآن کریم تلاوت شروع کوو نو مونږ ته دوه سیزونه ویل ضروری وي، دا لازمی وي. او د دې وجه څه ده؟ یعنی د تعوذ د ویلو وجه څه ده؟ ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی او د قرآن کریم آیت دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. شهر كالتاسو دا قرآن كريم تلاوة كوي دا الله تعالانا استعاذة غاري، يعني دا الله تعالانا پناه غاري. نو دا دا الله تعالى حكم دي چه كلا هم تاسو دا قرآن كريم تلاوة كوي نو دا الله تعالى پا پناه گراشي. ځکه چې کله هم مونږ قرآن کریم وایو نو د تعوذ نه بغیر به نه وایو، ټیک ده؟ دا مونږ له همیشه ویل پکار دي. نن به زه تاسو ته د بسمله او د تعوذ معنی بیانوم او دا تاسو ته یادول دي، ځکه چې دا بار بار په قرآن کې راځي. نو مونږ ته پکار ده چې پته وي چې مونږ څه وایو. نن مونږ د تعوذ سره شروع کوو، یعنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا أعوذ يعني تعوذ معنى سودا. دا دي معنى دا چه زو پناه غارم، زو پا پناه کی رازم. أو دا خاص طور هاغ وقت فعليشي شكل شر وي، كو هاغ دا دنیا وي أو كو دا آخرت. دا هاغ شر دا بچكيدو دا پارا انسان پا پناه کی رازي. دا چا پا پناه کی؟ دا الله تعالى. دا تعوذ چې دی نو دا د توحید یو ډیره غټه شعبه ده او دا ډیره اهمه شعبه ده د توحید. د دې وجه څه ده؟ وجه یې دا ده، په تعوذ کې مونږ وایو چې زه په پناه کې راځم. پناه بنده په څه وجه غواړي او ولې غواړي؟ تاسو اکثر ګورئ کنه چې فلانی پناه واغسته، د پناه د اخیستو وجه څه وي؟ پناهګزین هم یو لفظ استعمالیږي. چې کله یو انسان په خطره کې وي نو هغه د هغه خطرې نه د بچ کېدو دپاره د یو طاقتور په پناه کې راځي، داسې وي که نه؟ او چې کله هغه د طاقتور پناه واخلي نو په اصل کې هغه څه وایي؟ هغه دا وایي چې زه د خپل ځان حفاظت په خپله نشم کولی، زه بې اسرې یم، هغو ته خپل ځان کمزورې ښکاري، نو ځکه د طاقتور په پناه کې راځي که نه. نو چې کله مونږ اعوذ بالله وایو نو په اعوذ کې مونږ څه وایو؟ زه پناه غواړم. ولې؟ ځکه چې یا الله زه خو ډېره کمزوری یم او ته ډېر طاقتور یې، زه ضعیف یم او ته قوي یعنی طاقت والی یې، ځکه زه ستا په پناه کې راتلل غواړم. یعنی پناه همیشه د یو طاقتور کس نه غستی شي. ظاهره ده چې هغه ستاسو مدد او حفاظت کولی شي، چې هغه تاسو په خپل حصار کې واخلي او تاسو د نقصان نه بچ کړي. د یو بچی نه خو څوک پناه نه غواړي، پناه همیشه د یو طاقتور نه اغستی شي. چې کله تاسو دا کلمه وایې نو تاسو دا خبره ومنله چې الله تعالی ډیر طاقتور دی، هغه ماله پناه راکولی شي، ما بچ کولی شي. او تاسو د دې خبرې هم اعتراف وکړو چې زه خو ډېره کمزوری یم. نو دا یو عبادت شو. نو په دې کې بنده خپل ضعف یعنی کمزوری بیانوي. نو چې هر کله تاسو استعاذه ووایئ نو دا تاسو د خولې نه ډېره غټه کلمه یعنی خبره وویسته. په دې کې تاسو د توحید اقرار وکړو. نو د ټولو نه مخکې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې په تعوذ کې څلور سیزونه دي، دا ولیکئ. اولنی سیز دی مستعیذ، یعنی پناه طلب کولو والا. هغه څوک دی؟ هغه زیم تاسو یې، ټول انسانان دي، هر چاته د پناه ضرورت دی. دویمه ده کلمه استعاذه، یعنی د پناه کلمه، یو داسې کلمه چې د هغې سره تاسو پناه غواړئ، لکه څنګه چې موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دا د پناه کلمه ده. دریم شی دی مستعاذ به، یعنی د چانه چې پناه غوښتی کیږي، چاله آواز ورکوئ چې ما له پناه راکړه. نو مستعاذ به دلته څوک دی؟ الله تعالی دی، ځکه چې دا غونه موږ پناه غواړو. او څلورم سیز دی مستعاذ منه، د چا نه تاسو پناه غواړئ، د چا د شر نه تاسو پناه غواړئ. نو دلته مستعاذ منه شیطان دی. نو په دې کلمه کې څلور سیزونه دي، یعنی زه د الله تعالی نه پناه غواړم، د چا د شر نه، د شیطان د شر نه. ابن قیم په دې معامله کې د یو بچی مثال ورکړی دی، په دې طریقه به تاسو په خبره باندې پوه شئ. فرمایي چې یو بچی ته د چا د شر نه خطره وه، چا هغوله د نقصان ورکولو کوشش کولو. اوس وړوکی کمزوری دی، څوک هغه قتل کول غواړي او د هغو شاته راځي، نو وړوکی منډه کړي د خپل ځان د بچ کولو دپاره. اچانک د هغو پلار مخې له راشي، چې کله بچی خپل پلار وویني نو د هغو زړو له څنګه قرار راشي، هغه څومره مطمئن شي او هغه په خپل پلار پورې اونخلي او پلار بچی ته ورتر غاړو ځي او بچی په خپله غیږه کې واخلي. اوس وړوکي ته تسلي میلاو شوه چې زو محفوظه شم، زما پلار راغی، زما پلار زو نیولی یم، اوس زو بچ شم، ما له څوک سو نقصان نشي راکولی. نو ابن قیم رحمه الله فرمایي چې دا خو لا د مخلوق مثال دی، د الله مثال خو څوک نشي ورکولی، هغه خو رب د کائنات دی. سوچ کوئ چې دا ماشوم د پلار په غیږه کې خپل ځان محفوظه محسوسوي، حالانکه پلار خو یو انسان دی، او چې څوک د الله تعالی پناه واخلي نو بیا هغو ته څومره قرار په نصیب کیدی شي. چې زه خو د هغه طاقتور په پناه کې راغلی یم، اوس هیڅ څیز هم ماله نقصان نشي راکولی. نو د دې مثال سره تاسو پوهېدی شئ چې الحمدلله تاسو څومره د طاقتور په پناه کې راغلی یې، اوس د شیطان څو مجال دی چې هغه په تاسو باندې حمله وکړي. سوچ کوئ بیا چې دا څومره غټه کلمه ده، دا څومره غټه خبره ده. او موږ د څه نه پناه غواړو؟ د شیطان نه. ولې؟ ځکه چې شیطان د هر شر ذریعه ده، د هر ګناه جړ دی او هرې نافرمانۍ طرف ته بوزي بنده. او دا شیطان د جناتو نه هم کیدی شي، یعنی د پیریانو نه، او د انسانانو نه هم کیدی شي. فرق دا دی چې د پیریانو شیطان په نظر نه راځي او د انسانانو شیطان په نظر راځي. ګنې شیطانان په انسانانو کې هم وي. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې یا رسول الله، ولی په انسانانو کې هم شیطانان وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، په انسانانو کې هم وي. او دا شیطان څه کوي؟ دی خلق د الله تعالی د لارې نه منع کوي. نو دا کلمه ویل دومره ضروری دی، ځکه چې د شیطان نه موږ د الله تعالی په پناه کې د راتلو په وجه بچ کیدی شو. موږ په خپله د هغو مقابله نه شو کولی. چې کله الله تعالی ابلیس وویستو د جنت نه، دا کوم غټ شیطان چې وو، ځکه چې شیطانان ډیر زیات دي، د هغو لښکر دی، د هغو چیلې دي، او په انسانانو کې هم د هغو مددګار شته او د هغو ایجنټان هم شته، د هغو دپاره کار کوي. نو اوس ستاسو نه یو تپوس کومه چې چې ولی د الله تعالی په پناه کې راتلل ضروری دي د هغو یعنی د شیطان نه د بچ کېدو دپاره. نو د دې خبرې جواب دی چې بالکل، ځکه چې د غټ شیطان دعوه کړې وه چې ای الله زما ستا د عزت قسم، زه به د ابن آدم نه یو یو گمراه کړم، یعنی هر یو کس زه به دوی پرې نږدم، یعنی هغو دا خپل مقصد جوړ کړی و، دا د هغو جاب دی او هغه یې 24/7 یعنی شپه ورځ کوي، هغه چرته هم نه ستړی کیږي او نه هغه بریک اخلي یعنی دمنه کوي او نه هغه په چوټۍ ځي چرته، هغه چرته ناراستی نه کوي په دې کې، هغه دا کار شپه ورځ کوي او یو بنده نه پرېږدي، کو هغه نیک بنده وي او کو بد وي، کو هغه عالم وي او کو هغه یو بد انسان وي، کو هغه د الله ولی وي او کو د هغو نه لرې وي، هغه یو کس هم نه پرېږدي، کو مؤمن دی او کو کافر دی، په هر بنده ورپسې دی. د هغو مقصد دا دی چې څومره هم بني آدمان دي نو هغه به زه ګمراه کومه، د ښه لارې نه به بدې لارې ته راولمه. د دو چې کوم نوم دی شیطان، یعنی شین تا او نون، دا د دې روټ ورډ دی چې د دې نه شیطان جوړ شوی دی، د شپانه نه. د عربی د هر لفظ یو روټ وي یعنی جړ وي، د هغې بنیاد وي چې د هغې نه بیا لفظ جوړیږي، ټیک ده؟ اوس د دې مطلب څه دی؟ د شپانه مطلب دی لری کیدل. نو شیطان لری دی د الله تعالی د رحمت نه، د نیک عمل نه، د نیغې لارې نه، د صراط مستقیم نه. او چې کله انسان دا کلمه ووایي یا د الله تعالی ذکر وکړي نو شیطان منډه کړي. په حدیث کې راځي چې بنده مؤمن کله کلمه وایي او یا هغه د الله تعالی ذکر کوي نو هغه خپل شیطان ستړی کوي، لکه څنګه چې تاسو په سفر کې خپل سورلۍ والا زناور ستړی کوي، لکه انسان چې په سحر کې سحر په توره خړه خپل اوخ یا اس غلوي غلوي، او هغه سورلۍ ماخام دومره ستړی شي چې هغه راپریوزي د ستړي والي د وجې نه. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې دغه حال د انسان وي او هغه شیطان ستړی کوي. نو ابن قیم فرمایي چې دا ذکر د کوړې پشان دی، یعنی د چابک، او دا داسې چابک دی چې د شیطان ملاپری وهلې کیږي، او که څوک شپه ورځ کوړې یعنی چابک چلوي نو سوچ کوي چې داغو د شیطان به بیا څه حال وي. د دې خبرې مطلب دا دی چې څومره د الله ذکر موږ په خپله ژبه باندې جاری ساتو، یعنی مسلسل ذکر کوو او دا تعوذ وایو، نو موږ به د شیطان د حملو نه بچیو، محفوظ یو. ګنې شیطان راشي او د انسان په زړه باندې جم شي او کینی یعنی انخلی، او چې څنګه انسان د الله تعالی ذکر شروع کړي نو شیطان منډه کړي، او چې هغه څنګه وګوري چې د دونه د الله ذکر هیر شو نو هغه بیا راشي. د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی ذکر ډیر ضروری دی، او خبره دا ده چې مونږ خدای نه شلی دی، الله یې لیدی شي او هغه مونږ په خپله پناه کې اغستی شي. نو دا ډیره ضروری ده چې مونږ د الله نه مسلسل پناه واړو چې یا الله مونږ له پناه راکړه، او مونږ بار بار مدد غواړو د الله تعالی نه. یو صحابي وو، نو د هغو اس پهڼېدو شو او دا صحابي غرزول شروع کړو، نو هغه وویل چې شیطان دی برباد شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې مه وایه، ځکه چې په دې خبره شیطان خوشحالیږي چې ما د دو کار خراب کړو نو ځکه دې زما نوم اخلي، بلکې تو وایا بسم الله. د الله د نوم د اورېدو سره شیطان کمزوری شي، حقیر شي، ذلیل شي، وړوکی شي، بې عزت شي، ځکه چې واړو ارتاو شي نو خلک وایي چې بسم الله، او د دې مطلب دا وي چې د الله د نوم سره. نشیطان ته خیر مکوي خدا الله تعالی نوم اخلي او دا زمونږ د ورځې او شپې وظیفه په کار ده چوي ځکه چې شیطان په مونږ را پسې دی د بربادولو کوششونه کوي زمونږ د دنیا او آخرت خرابولو کوششونه کوي مونږ ته محتاط اوسېدل دي مونږ له په کار ده چې پوه شو چې دا د شیطان وسوسې دي او ما ته د الله تعالی پناه اغستل دي د الله تعالی د پناه د اغستو چې کومې کلمې دي یو کلمه دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دویمه بله کلمه هم مونږ ته د الله نبی خیلی ده اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم زو پناه غواړم د الله چې هغه السميع دی اورېدو والی دی العلیم او علم والی دی من الشیطان الرجیم د شیطان رجیم نه د رجیم سمانه ده دا د رجم نه وتی دی د رجم مانه ده په ګټو باندې ویشتل نو شیطان هم رټلی شوی دی الله تعالی شړلی دی نو چې کله هم مونږ دا کلمه وایو نو مونږ د دې خبرې اعتراف کوو چې زه د شیطان رجیم نه د الله تعالی په پناه کې راځم او دویمه یوه بله کلمه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خیلی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه په اخر کې پکې من همزه دی او همز د همزات نه وتی دی چې کله هغه بنده ټومبي پوک کوي هغه بنده څنګه ټومبي د دې الله ته بهتره پته ده ونفخه نفوای نفای اولا نفای ثانیه د قیامت په ورځ چې به کله سور نفخه پوکلی کیږي نو نفخه وایي پوکلو ته د هغو د پوکلو نه هم ځکه چې هغه پوکل هم کوي د انسان په زړو باندې د دې مطلب دی د هغو تکبر او هغه څنګه پوکل کوي نو والله عالم هغو لویي کړې وه تکبر یې کړی و نو انسان هم په لویۍ کې اچوي او درېم شی دی ونفسه او مونږ په سورة الفلق کې هم وایو ومن شر النفاثات في العقد یعنی هغه پوکل کوي په غوټو باندې او نفسه هغه پوکل دی چې په هغې کې د خولې نه لږې لاړې هم وځي یعنی د لاړو لږې شاندارې هم د خولې نه راوځي نو استغفر الله شیطان دا کار هم کوي نو دغه شان هغه په انسان ورپسې دی او دا هغو د کنټرول کولو کوشش کوي د دې فایده بیا څه ده الله تعالی به مو د دې ټولو سیزونو نه بچ کوي په دې کې یو مونږ د الله تعالی په حفاظت کې راغلو او مونږ ته د شیطان د وسوسو نه د بچ کېدو دپاره دا ویل پکار دی دویم چې کله مونږ قرآن کریم ویل شروع کوو نو هغه وخت ویل پکار دی علما وایي چې دا کلمه د قرآن د ویلو نه مخکې داسې ده لکه څنګه چې د مونځ دپاره د وضو ضرورت وي یعنی د اودس چاردام نو هم دغه شان تعوذ دی د قرآن د ویلو دپاره یعنی زه خپله ژبه پاکوم د قرآن د ویلو نه مخکې پته نشته چې د دې نه مخکې مونږ سوسو خبرې کړې وي او اوس زه دومره عظیم کلام ویلو والی یم چې زه خپله ژبه پاکه کړم د تعوذ په ویلو سره ټیک ده او تاسو ته پته ده چې دا کلمه مونږ ته په کومو کومو موقعو باندې ویل پکار دي یعنی په کومو ځایونو باندې ویل ضروري دي نو د ټولو نه مخکې مونږ له د الله تعالی په قرآن کې حکم راکړی شوی دی چې د قرآن مجید د ویلو نه مخکې تعوذ وایئ ټیک ده او دویم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله قیام اللیل یعنی د شپې نفلونه کول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یعنی دا د شپې د عمل حفاظت دی او همز یعنی وسوسې برازي د شپې چې څوک د تهجدو لپاره پاسي نو هغوی دي دا کلمې وایي اعوذ بالله السميع العليم دلته د الله تعالی دوه صفاتي نمونه استعمال شوي دي، السميع او العليم. نو دلته السميع ذکر راغلی دی چې الله تعالی اورېدلو واله دی. زه خو د شیطان وسوسې نه اورم، ما ته خو صرف خیالات راځي. تو د هغو وسوسې اورې او علیم یې، تا ته پته ده چې زه بچ کېدل غواړم. ای الله، تو ما بچ کړې من الشیطان الرجیم، د شیطان رجیم نه، من همزه ونفخه ونفثه. نو هغه دشمن به تاسو په شپه کې هم نه پرېږدي، د شپې مالی به هم ستاسو په زړونو کې وسوسې اچوي. نو ځکه په دغه وخت کې هم دا کلمه وایي. او بیا دغه شان چې کله بنده له ډېره غوسه ورشي، نو په دغه وخت کې هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. غوسه هم د شیطان د طرف نه وي، او ځکه چې د غوسې په حالت کې خلق ډېر غلط کارونه کوي، نو ځکه د غوسې په وخت کې هم ویل پکار دي. چې کله انسان باتروم ته ننوځي، نو بیا هم دا کلمات وایي: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نو دا هم یو تعوذ دی. ټوایلټ څخا ځای دی، او شیطانان څخا ځایونه خوښوي، او هغوی په داسې ځایونو کې اوسیږي. نو دا کلمه باتروم ته د ننوتو په وخت کې وایي. بیا چې کله تاسو له یره یعنی ویره راشي، نو بیا هم تاسو د تعوذ کلمې وایي. دا هغې کلمه ده: اعوذ بالله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. دا به تاسو ته د دعاګانو په کتاب کې میلاو شي. او چې کله په مونځ کې تاسو له وسوسې راشي، نو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. ګست رفته معمولی شان اتوکی، لکه چې په هغې کې معمولی شان لاړې هم وي، نو دا به تاسو ګست رفته کوی. او دا شان علما وایي چې کله تاسو یو نوی یا وران ځای ته لاړ شئ، نو هلته هم دا کلمه وایي، ځکه چې تاسو ته پته نه وي چې په ورانو او خوشو ځایونو کې څه دي. دغه شان چې کله هم تاسو په زړه کې د څه خراب عمل خیال راشي، نو فوراً دا کلمه وایي. یو مثال به واخلو. بعضې وخت تاسو ښه په قلاره باندې ناست یئ، ایک دم یو داسې خبره په ذهن کې راشي چې د هغې چرته بنده سوچ هم نه وي کړي چې دا د کوم ځای نه راغله. مطلب دا دی چې دا خیال، دا وسوسه شیطان اچوي، او هسې بغیر د سوجې نه هم دا کلمه وایي. ضروري نه ده چې سوجه دي وي، ځکه چې شیطان په هر بنده پورې نښتی دی، د دونه یو تن هم نه دی خلاص. دی هر یو لمسوي، او چې کله مونږ دا کلمه وایو، نو انشاءالله تعالی بچ کیږو به ترینه. ګورئ، شیطان یو داسې خبیث دی. بعضې وخت په بنده باندې ډېرې نیکۍ وکړي، او په اخر کې په انسان باندې داسې یو ګناه وکړي چې د هغه ګناه په وجه د هغو ټولې نیکۍ برباد شي. دې ته د مرګ د وخت فتنې وایي، یعنی دې انسان د مرګ په وخت کې هم نه پرېږدي. ځکه که تاسو د اسلاف یعنی زموږ چې کوم بزرګان خلک تیر شوی دی، هغوی به د خاتمې د وخت نه یعنی د مرګ د وخت نه دومره یریدل چې دومره به هغوی د بل یو سیز نه یریدل چې زموږ مرګ په ایمان سره وشي. ځکه چې د مرګ نه پس کله انسان هغه بل جهان ته ګوري، نو دا ډېر سخت منظر دی. انسان ته دا پته هم نه لګي. هغه وایي چې زه د الله تعالی فرمانبردار یم، او یو وخت داسې راشي چې هغه نافرمانه شي. د هغو ذهن له داسې یوه خبره راشي، او یا ترینه داسې کار وشي، یا داسې یو خبره یې د خولې نه وخیږي چې د هغو ټولې نیکۍ ضایع شي. نو شیطان په انسان باندې داسې کوي، او د هغو دا کوششونه وي. هغه وایي چې کوه نیکي، په اخر کې به زو دوله داسې چکر ورکړم چې د دو ټولې نیکۍ به زو بربادې کړم. انسان ډېر خوشحاله وي چې زه خو ډېر نیک یم او نیکۍ کومه، او هغه د ځان نه خبر نه وي چې زما خو ټولې نیکۍ بربادې شوې. ځکه یو ډېر ښکلی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، الله تعالی چې کله د یو بنده سره د خیر اراده کوي نو هغه له د نیک عمل توفیق ورکوي، او چې کله هغه نیک عمل کوي نو د هغه روح واخلي، یعنی چې هغه د نیک عمل سره سره د دنیا نه لاړ شي او د دو خاتمه په نیکۍ سره وشي. سو خراب عمل ترینه اونه شي او په ډیر ښه حالت کې الله تعالی ته ورسي. لکه څنګه چې غټ غټ خلک وي نو هغوی په کوم وخت کې ریټایر کیدل غواړي؟ لکه لوبو والا کسان چې وي، کرکټ، بیسبال، فوټبال والا، چې کله هغوی ته ورلډ کپ میلاو شي او هغوی چمپیونز شي نو په دغه وخت کې هغوی ریټایر کیدل غواړي. نو د الله تعالی طرف ته تلل څومره ضروری خبره ده، یعنی د دنیا نه ریټایر کیدل. د انسان دا خواهش وي چې زه په نیکۍ کې ډیر مخکې لاړې او په دغه وخت کې ماله مرګ راغلې، نو سبحان الله، الله تعالی دې موږ په هغوی کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. چې الله تعالی کله د چا سره د نیکۍ اراده کول غواړي نو د نیکۍ کولو په دوران کې د هغوی نه روح واخلي، سبحان الله، نو دا دې تعوذ. او هسې خو د شیطان ډېر غټ ټیکټکس یعنی چالونه دي، موږ د هغې په ډیټیل کې نه شو تللی. یو کتاب دی تلبیسی ابلیس، دا امام الجوزی لیکلی دی او په هغې کې د شیطان متعلق خبرې دي چې د هغو څنګه څنګه چالونه دي او د هغو څنګه څنګه مکرونه دي. د هغې زموږ سره وخت نشته د ویلو، لیکن د هغې نه زه تاسو ته یو څو خبرې بیانول غواړم چې کوم اهم چالونه دي او د هر انسان سره کیږي. د هغو یو چال دا دی، مکری دا دی چې د انسان د نیکۍ خبره هیروي، د کلاس وخت ترینه هیر شي، په منځ کې ترینه هیر شي چې ما څو رکات وکړل، زکات ورکول ترینه هیر شي. انسان نفلی روژه نیول غواړي نو هغه ترینه هیر شي، صدقه ترینه هیر شي. نو د نیکۍ خبره هیرول دا د شیطان کار دی. دویمه خبره، انسان ناراض کړي، سستی پیراولي، خوب ورله ډېر ورځي. دا خوب چې ډېر راځي د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یعنی چې کله هر وخت په انسان باندې د خوب غلبه وي، چې کله انسان قرآن راواخلي نو خڼېدل شروع کړي، نو دا د شیطان د طرف نه وي. اوس به تاسو تپوس کوئ چې د دې علاج څه دی؟ نو تعوذ د دې علاج دی، الحمدلله. دریمه خبره دا ده چې کله انسان هر وخت یریږي دا هم د شیطان د طرف نه وي. چې کله موږ د راتلونکي وخت ډیر سوچ شروع کړو یا د خپل تیر وخت په باره کې چې هی دا زما سره ولې وشو، چرته داسې ونه شي، او بیا موږ دومره سوچونه او فکرونه شروع کړو چې په ډیپریشن کې لاړ شو، نو دا هم د شیطان د طرف نه وي. شیطان انسان ته داسې خیالات را په مخ کې کړي، بنده مایوس کړي، د هغو امید ختم شي، هغه مریض شي. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا هم د شیطان یو جمله ده. اوله تاسو خپل ځان دومره فارغه یعنی وزګار مه ساتئ چې تاسو په ګنټو ګنټو باندې کینئ او داسې سوچونه شروع کړئ او د خیالونو د دنیا نه نشئ پاسېدی او د پاسېدو سره وایئ چې زه په ډیپریشن کې یم. نو تاسو خپل ځان دومره مصروفه ساتئ چې داسې خیالات د سره راځي نه. هر کار خرابېدی شي، نو دومره ډېر غم کول د هرې خبرې. د چا سو خبره مو واورېده، سو ویډیو مو ولیدو او تاسو دا سوچ وکړئ چې چرته زما سره داسې ونه شي، نو دا خبرې شیطان بنده ته را په مخ کې کوي. ځکه خرابې خبرې په ذهن کې دومره مه ساتئ، دا د شیطان وسوسې دي. نو چې داسې خیالات راشي نو څه کول دي تاسو ته؟ د هغه ماشوم د مثال سوچ وکړئ، هغه چې پلار ولیدو نو څنګه ورته ورته غاړه وتو، څنګه د هغو پلار هغه په خپلو څنګلو کې ونیوو. نو هم دغه شان به الله تعالی موږ په خپله پناه کې واخلي، ځکه چې الله تعالی فرمایي ففروا الی الله، منډه کړی الله تعالی طرف ته، زموږ سره خو بله سلاره نشته سوای د دینا چې مونږ الله تعالی طرف ته منډه کړو، ځکه چې په مونږ پسې دومره غټ دشمن را پسې دی.